اسرائیل دیدار کند. این در حال است که 37 قانونگذار اسرائیلی از جمله دو تن از ائتلاف حاکم با ارسال یک نامه به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور خواهان لغو سفر ترامپ زمانی شدند که وی گفت ورود مسلمانان به آمریکا باید کاملا ممنوع شود. اما صدر اعظم اسرائیل روز گذشته این خواست قانونگذاران را رد کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو با اظهارات دونالد ترامپ در مورد منع ورود مسلمانان به آمریکا ابراز مخالفت کرده بود. از 8 میلیون جمعیت اسرائیل 1 میلیون آن مسلمانانند. پایان سرویس خبری این ساعت.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. بازم ما و آقای مراد در خدمت شما هستیم. آقای مراد، موضوع بحث ما به خلب این بار همین نتایج کنفرانس قلب آسیا است، نه؟
بله نظر صاحب، هم په خپل واره اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس او د دې کنفرانس د نتیجو په اړه خبرې کوو.
بله، خب با اجازه مهمانای محترم، ما اول خودت امی یک مقدمه واری به ما یک چیز بگو که کمک این موضوع را از نزدیک تعقیب کنیم، هم شنونده عزیز ما بفهمن که این مسئله قلب آسیا به کجا رسید.
بله نظر صاحب، د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس تر څنګ لکه تاسو ته هم معلوم ده او اوریدونکو ته هم معلومه ده چې مهمه غونډه د دې کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ترمنځ ملاقات یا غونډه و چې هغه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده، او دا د تقریبا د ټول کانفرنس او د ټول استجریان هغه مهم ټکی دي چې وړاندې کوي تر څو بحث پر همدې باندې وشي. افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د اسلام آباد له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې واړه هیوادونه ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخیستل کیږي. کابل، اسلام آباد او واشنگټن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې ګړندۍ کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او داسې یوې حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی، او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه ورنه کړي چې خاوره د یو بل پر ضد او یا هم د دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامیې له مخې په دې هم موافقه شوې که کومه ډله د سولې په پروسه کې له شاملېدو انکار وکړي نو پاکستان او افغانستان به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام وکړي. متحده ایالاتو بیا ژمنه کړې چې په دې برخه کې به له افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. دغه راز نظر سه په دې درې اړخیزه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان مځکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به ټولې خواوې درناوی کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای مراد از مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم. محترم دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. اونا گفتن به دفتر آمدن میتونن از طریق تلفن در خط هستن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی، به استودیو تشریف آوردن که برای نام خوش آمدید میگوییم. و همچنان کوشش میکنیم که با دیگر مهمانای محترم هم طریق تلفن تماس برقرار شوه. خپل واتساپ، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر.
خب خپل واتساپ، چی گفتنی دارین در مورد کنفرانس قلب آسیا؟ به یک نتیجه خوب رسیدین نرسیدین؟ چی باید ما بفهمیم در این مورد صاحب؟
تشکر، مننه. اول تاسو نظر سید، دوستان و تعلق گزید سید، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. واخرم د یو ډیر پرسمر سفر او د قلب اسد کانفرنس په څنډه کې د جلالتناب جمهور رئیس دوارخیزه دریارخیزه څلورارخیزه مجالس هغه څه و چې د افغانستان خلکو او حکومت یې توقع لرله چې د افغانستان د سولې امنیت په اړوند باندې په همدغه سفرونو کې جدي بحثونه وشول. او مهم هغې تاسو په اعلامیه کې وویل د دې تر څنګ چې د سیمې په هکله د تروریزم په ضد باندې یا د ترهګرۍ په ضد باندې باید یو نړیوال ائتلاف د دې سیمې په سطحه راپورته شي چې په دې کې د نور د سیمې نور هیوادونه هم شامل شي او د چین او خصوصا د ایران او د هند شمولیت په دې کې له هر څه نه مهم و چې د هغوی خاص همکاري او د منځنۍ اسیا د مرکزي اسیا د هیوادونو همکاري په دې کې له ټولو نه مهم و. دا ټول هغه مسایل و چې په دې کانفرنس کې بحث و. د دې تر څنګ په دواړخیزو غونډو کې چې د پاکستان د صدر اعظم سره او د پاکستان د نورو چارواکو سره وشوله او هم په هغه درې اړخیزه غونډه کې چې د امریکا متحده ایالات او بیا په څلور اړخیزه کې چې چین هم کې شمولیت لري د افغانستان د راتلونکي سولې په اړوند باندې جدي بحثونه وشول او د افغانستان د حق موقف څخه ټولو تایید وکړ او په دې اړوند باندې جدي تعهدات وشول چې انشاءالله پراتون کې به
منتظر یو جامله کېدل لپاره. ډیر زیات مننه خپلواک صاحب. وسیق صاحب د خپلواک صاحب سرګندونه هم تاسو ووري دی او هغه درې اړخیزه اعلامیه چې پاکستان افغانستان او امریکا مشرانو خبره کړې ده دا ځل د اسلام آباد په دې کتنو په دې خبرو کې او په دې ګډه اعلامیه کې کوم هغه نوی ټکی دی چې په تیرو 1400 کلونو کې نه و؟
مننه د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ستاسو د رادیو ترنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې پخوانه هم یو خو دغه پروسه چې شروع شوې یعنی نوې نه دی. دغه پروسه د استانبول نه شروع بیا کابل او بلاخره قزاقستان او چین او پاکستان چې په نوبت سره او دا خاصتا د افغانستان د موضوع په ارتباط سره دی چې نور اقتصادي مسایل امنیتی اما زیاتر تمرکز د افغانستان په موضوعاتو باندې وشو. یو څه چې توپیر شته کده چې وایي چې همیش د پخوانه هم یعنی د پاکستان لوري دا توافق کړی او ویلي دي چې د افغانانو دښمن زموږ دښمن دی او یا افغانستان او پاکستان به په ګډه سره د توریزم پر ضد یا د هغه ډلو پر ضد چې د بې ثباتۍ او ناامنۍ په خاطر تلاش کوي دوی به ګډه مبارزه کوي. دا همیش ویل سوی او د پخوانه هم یعنې ډېر دغه موجود نه و یعنې مخالفت ظاهرا موجود نه و او په دې هکله عملي قدمونه څرنګه چې باید نیول سوی وای هغه عملي قدمونه متاسفانه چې تر اوسه نه و اخیستل شوی. اما هغه توپیر چې ډېر جدي دی دا دی چې اوس د وی خونه معنی بین المللي اجماع یا توافق په دې باندې چې په افغانستان کې په دې منطقه کې یعنی خاصتا په افغانستان کې واقعا ګډه مبارزه یعنی باید وشي یعنی بین المللي اجماع دی چې کچېری دلته مبارزه ونشي نو موږ نشو کولای دنیا نشي کولای منطقه نشي کولای چې هم اقتصادي موخو ته دوی ورسیږي او دوی وشي کولای اقتصادي راکړه وکړه او بلاخره د ټولنو د پرمختګ او هوساینې په خاطر دوی لازم کارونه وکړي. دا مسله په زمین کې د منطقي مسله چې د منطقي هیوادونه خاصتا دغه څوارلس هیوادونه چې تقریبا لس په دې کې ګډون درلودې دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې که دوی وغواړي یعنی واقعا دوی یعنی اوس د اجماع په درشل کې او بالاخره یعنی اجماع په دې شوی چې باید دا مبارزه صورت عمومي یعنی دغه مسله یعنی نسبت پخوا مناسبه ده یعنی توپیر په دې کې دی چې بین المللي او منطقوي اجماع په دې دی چې باید اوس یعنی واقعا واقعي مبارزه وشي او دوی په ګډه سره یعنی دغه پروسې ملاتړ لري یعنی مکی او په زمن کې زمت مینم چې هغه پریکړې چې دلته کیږي او هغه مسائل چې دلته را برسره کیږي چې پراتون کې کوم کارونه باید وشي. زه فکر کوم چې اوس دغه مسله دوی هم د دې مسایلو حمایت باید وکړي په دې چې دغه منطقوي اجماع چې کیږي دوی پیږي چې تروریزم که اتون دلته قوت نسی نو دا کېدای شي چې منطقه ده ګاونډي هیوادونو ته منطقه ته حتی دنیا ته ګواښ دی نو په دې خاطر دوی نه یوازې د افغانستان په خاطر بلکې د دوی د ملي ګټو په خاطر د دوی د امنیت په خاطر نو دوی هغه فیصله د آسیب پذیری دغه چې دوی هم لري دغه په خاطر دوی هم دلته یعنی ګډه مبارزه او د افغانستان دولت سره لازمه همکاري چې باید وشي څو چې مخنیوی وشي او نور د تروریزم راخېدو مخه باید ونیسي په زمین کې که دلته امنیت رانشي دا هغه اقتصادي مسایل چې دلته د منځنۍ آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ دغه مسایل د راکړې ورکړې او د افغانستان د وصل د نقطې په توګه څنګه کېدای شي چې په اقتصادي مسایلو کې ځینې استفاده وشي او هغه عمده پروژې چې دلته مطرح دی لکه د کاسا 1000 او د تاپی مسله او د ورېښمو لاره دغه ټول مسایل نه یعنی که چیرې امن ونه وسي نشي کېدای نو په دې کې د ټولو ګټه شته دی او په زمین کې هغه هیوادونه چې دلته دوی هغه لازم تعهدات لري چې دوی په ګډه سره به په دې پروسه کې خاصتا د متحده ایالات د چین هیواد او په خپله افغانستان پاکستان چې دوی څنګه خاصتا بیا د متحده ایالات پاکستان افغانستان ترمنځ چې څنګه دوی طالبان د میز سرته راولي او څنګه دوی کولی شي چې واقعا لازم دغه ولري لاسترولنی ولري کوم کارونه باید وشي یعنی اصلي خبره په دې کې ده چې د کوم ځاینه ګواښ موجود دی او څوک دغه ګواښ تقویه کوي دغه ابوس دغه توافق چې شوی نو دغه ځاینه باید پیدا شي چې پیدا کیږي په طبیعي لحاظ یعنی په دې ارتباط باید کار وشي چې څنګه مخنیوی اوس کیدای شي څنګه د دایمي ثبات دپاره نه یوازې یو موقتي امن دپاره دایمي ثبات دپاره چې څرنګه چې لیدل کیږي متاسفانه یعنی پخوا یعنی زموږ طرف چې هغه د پاکستان هیواد دی یعنی ډېر په خپلو تعهداتو باندې نه ده ولاړ او اکثرا دغه شوی یعنی دا په دې معنا چې یوازې په خبرو کې نه عملا دغه تهدید هغه ځای نه شروع کیږي څنګه کیدای شي چې دوی واقعا دغه محلات په ګوته کې او نور د دغه کسانو چې دلته د بې ثباتۍ په خاطر راستول کیږي دوی دې نه راستوي او دغه مراکز دی یعنې د دوی حمایت دې نه کوي که چیرې حمایت ونه کړي په اطمینان سره چې دا کار ترسره کیږي
بله تشکر خپلواک صاحب ما مطبوعاتی که تعقیب میکنیم میبینیم که آقای رحمت الله نبیل یکم که شک شبه نشان داده به این حسن نیت پاکستان او همچنین در مقاله در فیسبوک خود چیزایی که نشته کده میگن هموطنان بیگانه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار ولسوالی خانشین هلمند تخار و بدخشان به شهادت میرسه وقتی که مذاکرات و یعنی بیانات نواشری بود این طرف از به جنگ اشاره میکنه صاحب بار نظر شما چی است؟
تشکر اول رئیس امید امنیت ملی ذکر نکو چی تروسه پوری ما نده اکری چی دی پر اسمی تو گویری شنن دا رئیس امنیت ملی نظر و موقف و شایده نو اغا بلا موضوع براغلو عمومی مخلیت چاگه داده په دې کې شک نشته چې د پاکستان په نیت او په اراده باندې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هغه څه چې په دې تیرو کلونو کې شوي دي کاملا بې باوره او بې اعتباره شوی ده او دغه اندېښنه د ټولو افغانانو سره موجوده ده د همدغې اندېښنې په رڼا کې و چې ولسمشر دا ځل د یو قوي تضمین په غوښتلو باندې چې څنګه وکولی شي د افغانستان د خلکو اعتماد او باور لاس راشي که تاسو د جلالتمام جمهور رئیس بیانیا د قلبی آسیا په کانفرنس کې وګوري هلته واضح ویل شوي دي چې د افغانستان د خلکو باور په با پاکستان باندې او په دې سیمه باندې خصوصا د پاکستان په حکومت او په ادارو باندې کم شوی ده د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څه شوي دي ځکه چې هر ځلې وعدي خبرې شوي دي له بلې خوا که تاسو د ولسمشر دوه اړخیزه مذاکرات وګورئ او یا خپله په عمومی کانفرنس کې بیانیې وګورئ د افغانستان د خلکو موقف ډېر په واضح توګه باندې روښانه شوی ده او حتی په ډېر واضح توګه په کانفرنس کې وویل شول چې نور د دې وخت نه ده چې من غیر دولتی یا ناسالم ډلې تقویه کړو او د یو ناسالم رقابت لارې خپلو اهداف ته ورسیږو او یاداره چې واده وکړو تطبیق یې نه کړو. دا ټول هغه څه وو چې ولسمشر په ډېر صراحت سره هم په غونډو کې او هم په عمومي کانفرنس کې شریک کړل چې د افغانستان د خلکو لویه اندېښنه هم همدا ده چې پاکستان په خپلو تعهداتو کې صادق نه ده. همدا وجه وه چې دا ځل هم درې اړخیزه چې د امریکا متحده ایالات او هم د چین په شمول باندې په دې پروسه کې شامل شول چې تر څو پورې دغه دوه لوی قوتونه چې موجود دي دوی د دغې پروسې او د دغو تعهداتو ارزیابي او بررسي او تضمین وکړي. نو دا هغو اندېښنو ته په کتو سره چې د افغانستان خلک لري او انشاءالله زه مطمئن یم چې د دې نړیوالو په رامنځته کېدلو سره به من قدم په قدم هغه خپل اهداف ته ورسېږم.
خپلواک صاحب کدغه اعلامیه ته موږ تاسو زیر شو چې د امریکا، افغانستان او پاکستان لخوا په ګډه خبره شوې ده په ځینو ټکو چې د سولې د خبرو پړه کیږي. په دې اعلامیه کې ښکاري چې پاکستان هم خپل شرطونه لري، مثلا دا وایي چې د افغانستان خوره به د دریم لوري لخوا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، چې هغه طبعا اشاره هندوستان ده کېدای شي هند. بل ټکی په خپلواک صاحب محترم دا ده چې دا وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دیو بل پر ضد خاور نه استعمالیږي، یعنی پاکستانی طالبان ملا فضل الله موضوع دا ټوله بیا دوی مطرح کړي په یو نه یو ډول. بل یو نوی ټکی په کې شته چې هغه د پام وړ دی، که په هغې غواړم چې ستاسو لخوا لږ وضاحت وشي. وایي که کومې ډلې د سولې په پروسه کې نه انګیج کیږي یا نه ښکیل کیږي یا برخه نه اخلي، د هغې ډلو پر ضد به دواړه خواوې اقدامات کوي. دغه درې ټکو لږ که وضاحت وکړي.
تشکر. مهمه خبره داره چې د افغانستان حکومت او د افغانستان بهرنی سیاست سلمه داخلي ولاړ ده او د افغانستان د اولس د تاریخ نه هم داغه ده چې د سیمو په هیوادونو کې د مداخلې نه سیاست پلی کړی ده. کله چې من د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون هم امضا کاوه د جلالآباد کرزي صاحب په وخت کې، ټولوس د سیمو هیوادونو ته خصوصا ایران او بعض نور هیوادونو چې یو ډول اندېښنې خصوصا د امریکې د موجودیت نه لرله، تضمین ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ بل ګاونډي هیواد په ضد باندې نه استعمالیږي او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست اساسي کرښې دي چې موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د بل په ضد استعمال شي. همدغه توقع بل نه لرو. د افغانستان حکومت بهرني سیاست په کامل انصافي باندې ولاړ ده او موږ هم له سیمې هیوادو څخه غواړو چې عیني پالیسي خپله کړي. من د ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرو او په دې مختاره یو. هند د افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دا دوستي دوامداره ده وي به، مګر دا په دې معنی نه چې هند به خدای نه خواسته د افغانستان خاوره د یو چا په ضد کاروي یا د امریکا متحده ایالات یا بل هیواد یا بل هیواد. په دې کې مکمل وضاحت موجود ده. بله مهمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه د هغو ډلو په ضد باندې چې هغوی د سولې مذاکرات ته نه آمده کیږي. مهم سوال دلته دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت د پاکستان څخه هیله همدا وه چې هغه توقعات د افغانستان څخه کوي یا د نورو هیوادو څخه کوي هغه خپله هم عملي کوي. هغه ډلې چپلې چې هغه د سولې پروسې سره نه آمده کیږي باید د هغوی په ضد باندې د نړیوال تروریزم ائتلاف په چوکاټ کې، د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د پاکستان د خپلو هغو پارلمان د پریکړې په چوکاټ کې چې د ټولو ترهزرو په ډول په ضد به اقدامات کېږي، په چوکاټ کې د اقدامات وکړي. اول خو زمونږ توقع دا ده د افغانستان د حکومت ارزو دا ده چې د مذاکراتو میز ته لاړ شي، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې جنګ د حل لاره نه ده. موږ په دې عقیده یو چې باید د سیمې هیوادونه خصوصا پاکستان هغه ډلې او هغه د طالبانو ګروپونه چې هغه اوس فعلاً په پاکستان کې عملا فعالیتونه کوي او هلته دفترونه لري، هلته لوجستیک کوي، هغوی د سولې مذاکرات ته کینېدي. من لومړنی خبره داره چې سولې ته ترجیح ورکو او په سوله باندې باور لرو، په سوله عقیده لرو. خو بیا هم که ځینې ډلې نه کېدلې، توقع مو داره چې او ارزو مو دا ده، غوښتنه مو داره چې پاکستان د هغې په ضد لکه څنګه په د درې اړخیزه اعلامیه کې راغلي دي، هغو په ضد باندې عملا اقدامات پورته کړي او دا اقدامات د افغانستان د حکومت او د امریکا متحده ایالات او چین سره هم شریکي چې کوم ډول اقدامات په څه ډول شوي دي. من کاملا غواړو چې د نړیوالو په حضور کې د افغانستان هغه نقطې چې هلته د د نورو همسایو په ضد باندې فعالیتونه کېږي، مهربانې لرو چې هر څوک چې لري موږ ورته اماده یو. همدغه توقع لرو چې پاکستان هم همدغه ولتا وښي او د نړیوالو په حضور کې هغه نقطې او هغه مراکز چې هلته موجود دي هغه له منځه یوسي. نو د دې خاطره باور او اعتماد راځي په یو بل باندې او د یو اوږدمهالې همکارۍ لپاره زمینه مساعدېږي.
بله تشکر. خوب ما یکمی صحبت کردیم، وقت رسید که به شنونده های عزیز ما هم کم موقع بتیم. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شنونده های عزیز ما میتونن تلفن کنن. شماره های تلفن ما از 0799-203-540 و 0700-822-755 اعلان هم شنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
البته فراموش نشه که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی. اوکی.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام. مهربانی.
اخبر سلام انا تاسف اخبر واسطة او ابل نلمات اجي ازيمي زي من الولاية اول عندكم
اجي سيب ميرباني وكي بختنا ما تراكي
خوش سلام عليكم
تشاكل زنده وكي خدا دي ذات وكا اول خم بختنا اخبر واسطة انا ده سيايا افغانستان حكومت كي داغ زهارات او دا دلاوريشتا چې له مخالفینو سره په یوه ژبه خبرې وکړي. ولې د افغانستان په دولت کې ساقونه ډېر دي، څوک په یوه لاره سوله غواړي، څوک بله لاره سوله غواړي. هغه مونږ تاسو ته دا خبره معلومه ده خپلواک سړي دا خبرې ته جواب راکړي. او بله خبره دا ده چې اوس طالبان تاسو وینئ چې فلحال په زرکو کې په جنګ اخته دي، په 60 کسه تلفات لري، مړي لري، دواړه غټې غټې روحي دي. دغه طالبانو په منځ کې دغه دوه ساقونه دي، دوی په جنگ سره اخته دي. آیا د دوی سره به د خبرو پلاو په څه ډول مخته چې موږ به د ملا افتر سره خبرې کوو او که به د مدرسو سره خبرې کوو؟ که دا راضي شي هغه به ناراضه وي، او که هغه راضي شي دا بل به ناراضه وي. او بله خبره دا ده چې دا اوس فعلاً د هلمند ولایت هلته اشرف غني صاحب په خبرو په میز باندې ناست وو، او د هلمند په ولایت کښې په هغه ولسوالۍ باندې حمله وکړل او هغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړ فعلاً. آیا په دې ډول د خبرو امکانات شته؟ یعنې دې خبرو ته
ډېره مننه
وګورو، خوشبینه اوسو که بدبینه. بلې مننه،
ډېره مننه ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم خپل نظر صاحب مهرباني وکړئ.
زه سردار محمد تاسې سره تاسې درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
مهرباني.
مېلمنو نه مې داسې پوښتنه ده چې وه مېلمنو، تاسې خپل ځان سره قضاوت کوئ. موږ نه ټانګ لرو، نه تیاره لرو، نه بمونه لرو، نه واسکټونه لرو، او نه خرچ لرو، نه خوراک لرو، نه معاش لرو. آیا دغه موږ ته څوک راکوي؟ دغه حیا دا طالبانو ته څوک ورکوي؟ اے مشرانو، تاسو ولې حق خلکو ته نه کښېنئ چې سوله ترې نه غواړئ چې زمونږ وطن ته یې جنګ راوړی؟ د افغانستان خلکو هیچ چا سره جنګ نه ده، نه پاکستان سره ده، نه ایران سره، هیڅ دنیا سره زمونږ جنګ نه ده. برطانیې جنګ دلته روان ده، د امریکا جنګ روان ده. همغه ته دې سپین ږیري ورشي، مشران دې ورشي، همغه سره دې کښېني، روغه جوړه دې وکړي چې تاسې موږ ته دا ځواب کراونه لري، موږ به همروزه سوله وکړو. وسلام په اعتراف.
ډېره زیاته مننه. نظر صاحب، یو بله اورېدونکی هم.
بله بفرمایئ.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رتبان، همکاران تکنیکی و میهمانان شما را عرض سلام دارم.
وعلیکم سلام.
خوش آمدید نخستین.
لطف میکنین، سلامت باشین. میگه دلا قوی شو گر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. ببینین افغانستان کشوری است که امروز از پشتوانه مردمی دولت ما برخوردار نیست. نظامی که در افغانستان است یک نظامی است که اصلا در واژه‌های سیاسی چنین نظامی وجود نداره. گویا حکومت وحدت ملی که کلش از اقوام پارچه پارچه ساخته، این خودش یک جدایی ملت در بین ملت آورده. دیگه ای که ما باید به خاطر از اینکه بتانیم اردو داشته باشیم هیچ چیز نداریم. آنچه که در گذشته ها دانشمندان حقوق میگن، میگه که دیپلماسی هم زور میخواد. دیپلماسی بدون زور فقط ساز بدون آواز است. امروز اونا ساز دارن، آوازشان کس نمیشته و این که کلمه صراحت میگن صحبت کرده، اصلا ما صراحت جرات چه داشتیم و نداریم که داشته باشیم در جامعه بین المللی صحبت بکنیم. اگر چنین چیزی را می داشتیم، ما امروز صدای ما در شورای امنیت ملل متحد جهان میشنوید. حالا عرض بکنم خدمت شما که از اوصله پروگرام شما بالاتر نباشه، اگر مرا اجازه بدید که بگویم که از 30 دهه که زمانی که مجاهدین یا در افغانستان تجاوز شوروی شد، پاکستان طرحهای خود در قبال افغانستان ریخته. من در زمان ضیاءالحق چاموز بنیادگرایی زیادتر اوج گرفت و با کمک آمریکایی‌ها که امروز دامن گسترده‌ای را در جهان دارد. هر شب خدمت شما از اون جمله پاکستان طرح خود در قبال افغانستان خلاصه می‌سازد. از جمله یکی از طرحهایش عبارت از ترویج بنیادگرایی اسلامی را در ساختارهای سیاسی افغانستان می‌بیند. که اینا تعمید طرحهای بنیادگرایی سیاسی در ساختار دولت افغانستان از توسعه و پیشرفت منع می‌کنه و افغانستان را وابسته به پاکستان می‌سازد. این چیزی در آخر برای شما اینطور یک چیز بگویم که نظر محترم آقای خپلواک می‌خوایم که اینا خودشان در دولت هستند. صلح افغانستان برای پاکستان زمانی ضرورت می‌افته که پاکستان از تورخم مو امتحانی تجارتی خود تا ایرتان انتقال بده و یا نتانند که از یک قدم یا یک کیلومتر از تورخم بالا بیان بگویم والا در افغانستان ناامنی است، کاروانای ما را آتش می‌زنن، امنیت ما از بین میره، اقتصاد ما ضربه می‌بینه. ما امروز می‌بینیم در افغانستان همه چیز ملت افغانستان متقبل شده، نه پاکستانی. اگر تجار ما است متقبل، همین مواد خامشان میره به پاکستان استاپ میشه، کسی اجازهش نمیده. و همچنان در امور مداخله که طالبا داره که لشکر سیاه خود پاکستانی است، اینا کلا ضربه ملت افغانستان میخوره. پاکستان قرار ششته و از همین موضوعات اینا نفع میبرن. در دراز مدت خواستارشان اینمی است که ترویج اسلامگرایی در ساختارهای سیاسی افغانستان است و پافشاریشان هم بمی است در آینده تا بتونن یک حکومت کاملا اسلامگرا را در افغانستان بیاره. امروز در گذشته هم تانستن ضیاءالحق بعد از اینکه جهاد افغانستان به گویا پایان شد، اینا در فکر پاکستان، فکر پاکستانی را در افغانستان ترویج کردند. تعداد تانستن از همین کسانی که به نام تنظیم‌های جهادی گفته میشد اینا را از خود کردند، تعدادی از قمندان‌ها را از خود کردند، در فکر پاکستانی سوزن بر ضد هندوستان هم اینا تبلیغ کردند که گویا هندوستان کشوری است ضد اسلام. بنابراین در پاکستانی زید شدن افغانستان هم اینا تلاش دارن. هنوز در دراز مدت کارهای پاکستان تکمیل نشده. شما برین به کنفرانس صلح، آیا دستاورد داره؟ کلش ببینید طرفدارای پاکستان است. اگر همین قسمی شه خواستهای پاکستانی است، ما کشور مسلمان هستیم، مزید زیادتر ما را چرا جهور میتن؟ خودشان خود چیزی ندارن.
تشکر اختریشم،
لطف کردین. فقط نظرشان هم میخواییم در رابطه صلح افغانستان با پاکستان چه تاثیر میکنه در صورتی که این ضربه از افغانستان ندیدن.
بله تشکر. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز،
سلام ادب خدمت شما نظری صاحب، همچنان رضوان مراد و مهمانان محترمتان. نیازی هستم هم رایتان.
بله نیازی صاحب خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
تشکر لطف شما. البته نظر کوتاه و یک پرسش را از ما مثل شنونده های دیگه از رابطه به موضوع برنامه میبینید. البته کنفرانس صلح زمان، کنفرانس کشور قلب آسیا، البته میبینید این کنفرانس ها البته 5 سال دیگه هم دایر شده بود و امروز هم که در پاکستان دایر شد، متاسفانه نتیجه ازی البته برای افغانستان خصوصا در روند صلح و مذاکره و بالاخره امنیت در منطقه البته چندان مثمر نیست. یک دوم دیگه، ما شما، ما و دولت افغانستان همیشه گفته که ول صلح و خیر، ولی دولت پاکستان گفته که ول صلح و شر. البته در صلح البته آنها خیرشان نیست، در صلح بلکه آنها کاری میکنن که بنات خود چه کنن حاکم باشن. متاسفانه همیشه دریز و نیت البته دولت افغانستان در مقابل پاکستان واضح روشن بده و پاکستان همیشه خنده بر چهره و بالاخره خنجر بر دست و پشت سر داره. همیشه افغانستان چقدر ضربه کرد و این نشست به نظرم البته کدام نتیجه مثبتی نبوده، یک دوادیدی بوده، با جز کدام البته ثمری نداره. پرسش شما از مهمان ها شما طوری است که چرا ما و دولت مردای ما بالاخره پشت یک مسیر یک هدف نمی رود که تا بتواند دوست و دشمن را تعریف کند کی علیه ما و کی علیه ما می جنگند؟ بالاخره یک برنامه، یک سیستم، یک لایحه را ایجاد کنند تا باشد بالاخره یک صلح واقعی و پایدار در منطقه حاکم شود. چرا ما دیگر فریب بخوریم و همیشه دستخوش بیگانه ها باشیم؟ تشکر از شما.
تشکر اخپلوار صاحب، سوالا بسیار زیاد شد. اخپلوار صاحب، آقای
مهربانی سن، خبر رو پستول بنده دی اجازه را نظر سن.
آقای مهربانی سن،
اول خو د افغانستان دوستانو ته اطمینان ورکوم چې کله صلح یا توف چې کوي د دشمن سره کوي او نړیوال نورم او وطنی نورم قومی نورم او زمن افغانی نورم هم دا چې بالاخره د دشمنی په نتیجه کې به هم یو صلح راځي بالاخره پر قیامت هم دشمنی یو دانه کیږي. من پاکستان ته د افغانستان ولسمشر د یو دوست هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد په سترګو چې تر څو پورې صلح ورسره وکړي، ځکه چې یو هیواد ته وایي چې ته زمونږ په هیواد کې نه اعلان شوی جنګ کوي، مداخله کوي، دا په دې معنا چې زمونږ د ملي منافعو په ضد باندې اقدامات کوي او در سره غواړو چې صلح وکړو. له دې نه واضح او ښکاره او روښانه تعریف به څه ډول وي په یو نړیواله ډیپلوماسۍ کې چې د افغانستان حکومت او ولسمشر خپل کړی دی چې پاکستان ته وایي چې لومړی له تا سره د سولو په مینځ کېرم او د مذاکراتو په مینځ کېرم او سولو مذاکرات دغه چا سره کېږي چې هغه ستا مخالف وي او ستا د ملي منافعو په ضد باندې وي، چې دا د افغانستان واضح تعریف ده او په دې تعریف باندې دنیا او نړیوال هم په دې قانع کړي دي چې بالاخره هغوی هم د افغانستان د موقف څخه دفاع کوي او په نن عصر کې په وخت کې د افغانستان موقف د نړیوالو د موقف تایید وړ ده او همدغه چې په پاکستان باندې کاملا فشار راغلی ده او د افغانستان حکومت او ولسمشر په دې وتوانېدل چې بالاخره د افغانستان د خلکو هغه حق حقوق چې دي او هغه غوښتنې چې دي هغه ستونزې چې دي نړیوال په دې قانع کړي او هغه اصلي مشکل چې په کوم ځای کې ده هغه سره د مذاکراتو میز ته راسي، چې نن د چین او د امریکا متحده ایالات دواړه بالاخره په همدغه کې داخل شول او پاکستان او د افغانستان ترمنځ غواړي چې اساسي منځګړیتوب وکړي او اساسي ستونزې حل کړي. دوه مسله د طالبانو په اړه ده، بې له شکه چې من غواړو چې طالبانو سره په اساسي ډول باندې صلح او روغه جوړه وکړو. دا چې اوس طالبانو کې مختلف ګروپونه دي، مختلف ډلې دي، د افغانستان حکومت مکلف دی چې تر هر فرد پورې چې هغه د حکومت مخالف وي، ناراضي وي او د حکومت په ضد وي لاس کوي او د یو وروته کوي او هغه د سولې او د مذاکراتو بیس تر راولي. من کوشش هم درته چې د جنگ مشروعیت له منځه یوسو او هر ډلې هر ګروپ چې ده هغه بل اخر د مذاکراتو میسته کغه په فردي او په جمعي او په یو لوی ګروپ کې راځي. موږ ورته هکلی وایو او ان شاء الله د دې لپاره اساسي برنامه او پروګرام شته. د حکومت هیڅ فرد د سولې د راوستلو مخالف نه ده، بدون د شک چې څوار لسکاله دا سره غلي دي چې د اعتمادي فوق العاده زیاته راغلي ده. د سولې ځینې پروسی د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي او ولت یو ډول بے باور شوی ده، مګر موږ بے باور کیږو نو بل اخر پر مخ بوزو یو څو قدم پر مخ بوزو او ان شاء الله دا قدمونه چې موږ په احتیاط اخیستي دي زه په دې مطمئنم چې نتیجه به ورکړي او راتلونکي درې څلور میاشتې خصوصا د افغانستان د راتلونکي لپاره اساسي او ټاکونکي میاشتې تر څو پورې چې موږ کولی شو د سولې په پروسه کې یو اهم پیشرفت او پرمختګ وکړو.
ډېره مننه خپلواک صاحب. خو یو پوښتنه دلته مطرح کیږي چې تاسو وایئ چې راتلونکي درې څلور میاشتې ډېرې مهمې دي او افغانستان خپل خبره په سپینه کړې ده، په اسلام آباد کې سپینه ویلې ده پاکستانیانو ته، د افغانستان لوري کې وګورو، د افغانستان لوري په کوم میکانیزم د سولې پروسه تاسو مخ کې وړي؟ د سولې په دغه اوسنۍ شورا یا د دې خونه هم یو څه نوي کوي او په یعنی په یو نوي انجن او نوي سیستم سره د پروسه پیلوي او که فقط هم په خواني جوړښت باندې؟
مننه مراسب. مسله داسې ده چې د سولې عالي شورا چې ده هغه د منځګړیتوب یو اصل لري. اصلي مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ کیږي، مګر وساکت د قومي مشران د سولې عالي شورا متنفذین او ځینې نړیوال او د سیمې هیوادونه کوي. د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د سولې عالي شورا د رئیس او د سرنشاه د مسؤول او په نورو تشکیلاتو باندې کار کوي. زه مطمئنم چې په دې راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړوند باندې هم دغه شورا په ترکیب باندې کار وشي چې د افغانستان د خلکو اعتماد او باور حاصل کړي. او زه مطمئنم چې تر اوسه پورې د سولې عالي شورا دوستانو په خپل وس او توان باندې د
ډېر زیاتې هلې ځلې کړي دي، مګر چې نتیجې نه ده ورکړي. کېدای شي د سیمه هیوادونه نور فشارونه وي چې تر اوسه نه دي توانېدلي. خپله حکومت هم په خپل چوکاټ کې چې مکلفیت یې ده، کوشش هم دا ده چې څنګه وکولی شي مختلفې رابطې ایجاد کړي او د هغوی له لارې وتوانېږي چې د یو فضا د اعتماد رامنځته کړي او د اعتماد په فضا کې د مذاکراتو میز لاړ شي، او د مذاکراتو په میز کې بیا موږ وتوانېږو چې د دواړو خواوو خصوصا د طالبانو د تحریک موقف او د هغوی غوښتنې د هغوی تقاضاوي واضح شي، او هغه تقاضاوي د افغانستان د خلکو د عامه افکارو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره په هغې باندې مخکې لاړ شو، او یو واضح روښانه او شفافه پروسې لارې په افغانستان کې یو باثباته دایمي سوله راوړو.
یعنی تاسې وایئ چې د سولې د اوسنۍ شورا په ترکیب کې به هم بدلون راځي؟ ځکه چې تاسې ډېر جالبې نقطې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې پوه شو چې د طالبانو شرطونه مهمې غوښتنې څه دي، یعنی د سولې دغه عالي شورا چې وایي دغه خلک چې پکې وو، دا متنفذین، قومي مشران، روحانین، دوی په دې څومره کلونو کې په دې پوه نه شول چې د طالبانو غوښتنې څه دي؟
تر اوسه پورې اول خو د سولې رئیس کله چې خانلی صلاح الدین د بهرنیو چارو محترم وزیر سه، نو د سولې د عالي شورا ریاست تر اوسه پورې لا خالی ده. نو طبیعي خبره چې د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره به څوک راځي، او د دارالانشأ مسؤول کله چې محترم معصوم سالمزی د دفاع محترم وزیر سه، هغه هم دواړه تر اوسه پورې لا نه دي څوک، چې دا طبیعي خبره ده چې د دې دواړو په یو ځای کېدلو سره به دا حرکت بیرته شروع کیږي. له بلې خوا د طالبانو سره په رسمي ډول باندې چې مذاکرات او د دوی په استازیتوب باندې مهمه ده چې مذاکرات څوک کوي، د چا په استازیتوب کوي، په څه ډول کوي، دا مهم او اساسي سوال ده چې دلته ډیر خلک راغلي دي مګر هغه د چا استازیتوب نه شي کولای. زمونږ غوښتنه ده چې د سولې پروسه په شفاف ډول باندې وي. هر هغه څوک چې د مذاکراتو مینځ ته راځي هغه باید د چا استازیتوب وکړي، په څه ډول باندې وکړي، او له کومې لارې باندې دغه مذاکرات پر مخ بوولی شو. نو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دا ناسته نه ده شوې، مګر په غیر رسمي ډول باندې مختلف شیان چې تاسو یې هم اورئ مطبوعاتو کې هم راځي، حکومت سره مطرح کېږي، چې هغه ډېر شیان دي چې کله د طالبانو تحریک په خپلو اعلامیو په خپلو بیانونو کې ورکوي، مګر دا چې د مذاکراتو میز ته کینو چې په کوم ډول باندې په څه شرایطو او څه وخت کې تطبیق کېږي او د څه لپاره باید ساینده اقدامات وکړو.
بله وسیق صاحب، کارشناس های بین المللی بعضا مسائل بیخی از یک پنجره دیگه نگاه میکنن، به خاطر از این که میگن مثلا اراده بین المللی یا ممالک مهم دنیا زیادتر به مسائل اقتصادی فکر میکنن، به منابع بستر انرژی. به طور مثال میگن که منابع انرژی که در شرق میانه است به طور مثال 40% تمام رزرو های دنیا است و تقریبا اضافه تر از 100 سال هم یه ادامه پیدا میکنه، منتها در بسیاری ممالک دیگه که این منابع را دارن اونا مثلا 50 سال و 70 سال بعد خلاص میشه یا 40 سال بعد خلاص میشه. حالا از او خاطر مثلا در شرق میانه، در سوریه که کدام گپ میشه، یا مثلا در عراق کل دنیا در اوج علاقام نشان میتن و از این قبیل مسائل. حالا نه در پاکستان چندان چیزی هست و نه در افغانستان چندان چیز هست که اراده بین‌المللی نباشه. ما شما هر چقدر گپ بزنیم دیگه بکنیم و مثلا ممالک مهم مثل روسیه و چین و امریکا یا قدر چندان علاقه نشان نده، آخرش چی خواهد شد؟ وزیق صاحب شما چی فکر میکنید در؟
با تشکر جناب نظر صاحب، من فکر میکنم درست است که با اون سطح شاید منابع غنی افغانستان پاکستان نداشته باشه، ولی یک چیزی که بسیار عمده است، هرگاه جنگ در این منطقه، شما باید دارین دنیا هم ایره میفهمه که هرگاه امن نباشن نمیتونن منافع اقتصادی کشورهای مختلف هم مینی تامین شوه. ایره شما میفهمین که هر کشور در پای منافع ملی خودش است، ولی هرگاه در این منطقه جنگ باشن و امنی باشه، در گذشته ها هم گذشته های بسیار دور نیه که شما بیاد دارین که یک وقت افغانستان به اسلام محل یا مرکز تربیه تروریست ها شد و دنیا از این متضرر شد، و حال هم اینی پدیده ای که خاصتا در سال اخیر موضوع داعش بسیار سر بلند کرد، نه صرفا در شرق میانه، بلکه امروز ما آرام آرام اینه در جنوب آسیا و در افغانستان و آرام آرام میره که ساحات دیگه از آسیا و بالاخره حتی به کشورهای دیگه آرام آرام سرایت بکنه و گاه گاه شما میبینین که به اروپا و به امریکا و به جای دیگه هم شما حوادث اخیر در امریکا دیدین، همینطور در فرانسه شما دیدین. یعنی خودش که بسیار عمده و اساسی است، هرگاه نتونن به اصطلاح جلو گسترش و نفوذ و یعنی عملیات تروریستی، یعنی گروپ های تروریستی را بگیرن، من مطمئن هستم که در هیچ جای از دنیا منافع اقتصادی هیچ کشور به خاصتا کشورهای بزرگ دنیا هم مسئول نخواهد ماند. و همچنان افغانستان هم از لحاظ اقتصادی شما میفهمین که به مسابقه یک چهارراه اقتصادی که جنوب آسیا را با شرق با آسیای میانه و مثلا شرق میانه یعنی در مجموع یک محلی است که میتونه نقطه اتصال بین این کشورها. همین موضوعی که من پیشتر گفتم، این موضوع چیز برق کاسای 1000 یا موضوع تاپی مینی موضوعات است که یا موضوعات انرژی هست که به این طرف و طرف و به شکل از اشکار اینی کشورها میتونه از جمله مؤتلفین بین‌المللی یا دوستای بین‌المللی اینی کشورهای بزرگ هم باشه. یعنی به او خاطر من مطمئن هستم که این جنگ امروز نه صرفا در اینی منطقه ما بلکه در شرق میانه هنوز هم ادامه داره، ولی این به این مفهوم نیست که زیاد توجه دنیا متمرکز خواهد شد به شرق میانه. با یقین که ایران میفهمند که خب شرق میانه هم در جای خود یعنی ارزش را برای مخاطر برای خودشان داره، ولی اینجا هم از یک طرف ماموریت بین‌المللی کشورهای بزرگ دنیا اروپا امریکا و کشورهای دیگه که در اینجا زیر عنوان ناتو و آیسف این ماموریت داشت، هرگاه اینی ماموریت به اصطلاح طوری که شاید و باید دستاوردها نمی داشته باشه، این کشورها می فهمن که نه صرفا بر فردا تهدید متوجه از این کشورها می باشه، بلکه اینجا هم برای علاوه از تهدید یعنی میتونه برای فردا سر اعتبار این کشورهای بزرگ دنیا که برمیگرده موضوع به اصطلاح صلح و امنیت و امنیت دنیا با کشورهای بزرگ، باز اینی هم سر اعتبارشون تاثیر منفی خود گذاشت. به یقین شما دیدین که در این اواخر یعنی اروپا و امریکا و بالاخره کشورهای ناتو حتی کشورهای دیگه هم یعنی علاقمند به این شدن، کشورهای دیگه به خاطر که متضرر هستن آسیب پذیر هستن در این منطقه و کشورهایی که در اینجا ماموریت داشتن و میفهمن که اینی ماموریت ناتمام ماندن با یقین که اینی تهدید متوجه خودشان است، متوجه منافعشان است، متوجه امنیتشان است، به او خاطر با یقین که اینجا توجه جدی میکنه و روی امنی است که تعهدات تازه بر دراز مدت اینی مسئله
میده. خپلواک سپ یو مسئله چې په افغانستان کې د سولې د خبرو یا د پروسې د پیل پړه چې هر نوې پیښه یا تحول راځي یو مسئله ډېره جدي پورته کیږي. د افغانستان حکومت او د افغانستان متحدان او د سیمې هیوادونو په ډاګو په کنفرانسونو کې ویل کیږي چې د منطقې اجماع موجوده ده. موږ هر ځل په خپلو پروګرامونو کې هم دا مسئله مطرح کړې ده. آیا ولسمشر غني په داخل کې اجماع لري دې پروسې لپاره؟
بله مننه. ما مخکې ویل چې د سولې په اړوان باندې په تېرو 18 کالو کې جرات مات جمهور رئیس کرزی هم مختلف لوی جرګې راغوښتې دي او د افغانستان د ټول ولس اجماع په سوله باندې ده، مګر په یو پایداره او واقعي سوله باندې. طبی خبره د دین افراد د واشتاس چې هغه په جنگ کې خپلې ګټې لټوي هغه د افغانستان استازیتوب او نمایندګي نشي کولی، مګر د افغانستان ټول اولس د سولې تږی ده او دغه حکومت ته هم د رایې د ورکولو او خصوصا د جمهور رئیس څخه یې لومړنۍ تقاضا هغه د یو پایداره او باثباته سوله په افغانستان کې. په دې اړوند به د افغانستان په اولس کې هیڅ ډول اختلاف نه وي او افراد او اشخاص هغه دې د موضوع دي چې ځینې د سیمې د استخباراتیو یا نړیوالو یا د سیمې یو یا شخصي او دغه نور خصمتونو په وجه کېدای شي ځینې پروسې تخریب کړي، مګر هغه د اجماع پورې اړه نه لري. هغه افراد او اشخاص ټول اولس ټول سیاسیون د افغانستان ټول خلک د سولې تږي دي او د سولې لپاره په دې اړوند باندې هیڅ ډول اختلاف نشته.
یعنی د ولسمشر چې کوم دریځو په اسلام آباد کې او ولسمشر چې کومې پریکړې کړې دي او څه ډول مسایلو باندې موافقه شوې ده، د ملي وحدت د حکومت ټول غټ مشران پرې راضي دي؟
مطلق دې کې هیڅ شک او تردید هم نشته. خو یو سوال د ټولو افغانانو سره هم دا ده چې سوله د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د ارزښتونو په چوکاټ کې چې دا هم ولسمشر غواړي او هم د ټول افغانستان خلک غواړي، او یو داسې سوله چې هغه کې د ټولو خواوو درنښت وي او د افغانستان د ارزښتونو د سمې ارزښتونو په چوکاټ کې وي او یو باعزته سوله وي.
بله خپلواک صاحب، پیشتر یک سوال تر کردیم این مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای جار جنجال‌های شرق میانه و اینا تا چی عرصه به مسئله افغانستان تاثیر میکنه، برای از اینکه رئیس جمهور آرزو داشتن علاقه داشتن که ممالک منطقه مخصوصا مناطق آسیای میانه مثل ترکمنستان و ازبکستان ایام در موضوع داخل شوان یکم که همکاری خود زیاد بسازن. صاحب در این مورد چی استراتژی داره صاحب دولت؟
ډیر شکه نظر ته د افغانستان حکومت رستنی اقدامات چې هغه د سیمې هیوادونه په دې پروسه کې شامل کی او اعتقاد او مالک باندې خصوصا په یو دوه مالک باندې کم کی دغه باندې اقدامات شوي دي، ان د منځنی او د مرکزی اسیا هیوادو ته د ولسمشر رستنی سفرونه او د هغوی سره قوي روابط د دې معنا ورکوي چې یوی همکاری هم په همدې کې جذبی. د دې ترڅنګ د چین سره، د ایران سره، د هندستان سره، د ټولو وادو سره د همکاری معنا دا ده چې د ټولو سیمې همکاری د تروریزم په اړوند باندې راجست کی. او که تاسو وګورئ ولسمشر په کانفرنس کې په ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ستاسو د ګټو لپاره او یا ستاسو په استازیتوب باندې د تروریزم سره افغانستان جنګیږي، نو په دې اړوند باندې د چین را داخلېدل په دې پروسه کې، د هند را داخلېدل، زمونږ د نورو امسایي هیوادونو را داخلېدل، هغه په دې معنا دا دي چې د ولسمشر کوشش کوي، د افغانستان حکومت کوشش کوي چې ټول د سیمې هیوادونه د سولې په پروسه کې او د نړیوال تروریزم سره د مقابلې په پروسه کې او راتلونکي داعش او په نورو پروسو کې ګډه ژبه، ګډه همکاري او هم په اقتصادي پروسو کې ګډه همکاري او مرستیو او
جمعنی ولری. ډیر زیات مننه وسیق صاحب. د امریکا ځانګړي استازي د ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم ترمنس غونډه کې ګډون درلود، او دا سې ریپورت هم شته چې امریکا هم له ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې استانبول ته لاړ شي او د کانفرنس کې او پاکستاني مشرانو سره د خبرو په غونډو کې ګډون وکړي. کوم تعهدات چې په دغه اعلامیه کې د پاکستان لخوا شوې دي چې د افغانستان مشروعیت به مني، افغانستان به د خپلواک هیواد په توګه مني، او د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، او دا خبره چې کڅوک د افغانستان حکومت سره سوله نه کوي د هغې پر ضد به اقدامات کوي پاکستان، دا شمنه کړې ده. د دې شمنو په عملي کولو کې د افغانستان له لوري که فشار وي او کنی فکر نه کوم که زیاته ګټه ورسوي، امریکا څومره رول لوبولی شي؟ آیا متحده ایالات به واقعي پر پاکستان دا فشار راوړي چې دغه خپل ژمنې الاقل د اخري ځلې چې کړي دا عملي کړي؟
زه فکر کوم چې دغه درېرخیز تعهدات شوی، خاصتا پاکستان هغه تعهدات چې کړی چې کچېری هغه ګروپونه دوی نه غواړي دوی به کوم فشارونه واردوي، یا څنګه د افغانستان په ضد دوی خاوره بیا نه استعمالوي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اوږدمهاله د کشاله نوی نه دی، د ډېر پخوانه را په دې خوا دی. یعنې د افغانستان خلک، د افغانستان دولت صحیح دی چې دوی واقعا یعنې بې باوره شوي دي. اوس هغه حالت رسېدلی چې د باور او اعتماد فضا څنګه رامنځته کېدی شي، څنګه د پاکستان حکومت کولی شي چې واقعا اعتماد سازی وکړي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو، یعنې اعتماد او باور ترلاسه کړي. دا کېدی شي نو په دې کې څرنګه چې تاسو وویل، یعنې صحیح دی د یوې خونه د افغانستان دولت فشار تر هغه حده پورې چې ممکن دی، او د متحده ایالات او د چین چې هلته پکې دغلی دي، خاصتا متحده ایالات، یعنی سرل دی چې دوی پاکستان سره، متحده ایالات، نور غربي نړۍ، یعنی د ډېر پخوانه ستراتیژیک ملګری دي، دوستان دي. اما که چیرې دغه دوست دوی تعهدات یعنی نه تر سره کوي او دوی سره تعهد کوي او بیا تر سره کوي په دې معنی چې نه یوځي افغانانو سره بلکې دنیا سره هم یعنی رښتینی نه دی او واقعا نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې په افغانستان کې سوله راشي او په زمین کې د دنیا فشار د دنیا د فشار زی یعنی د ذهنیت فشار او دلته د پاکستان د خلکو دلته د افغانانو زه فکر کوم چې دنیا هم او بالاخره متحده ایالات یعنی دوی ته لازمه ده چې هغه لازم فشارونه په پاکستان کې باندې وارد کړي په دې خاطر چې پاکستان همیش تعهدات کړی یعنی اوس زه فکر کوم د یوې خونه د طالبانو راوستل د میز د مذاکره میز ده اما بلرخی چې واقعا دوی حمایت و نکی این هغه حمایت چې دوی لابسی قوی کوي او دوی د جنگ اور بل ساتي ان څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه حمایت نور و نه لري نه یوازې حمایت و نه لري دوی مجبور کی چې دوی واقعا دغه تکینی دا بیا زه فکر کوم چې د هغه هیوادونو چې لکه متحده ایالات چې منځګړی توپ کوي او کاملا پکې دخیل دی د دوی دی چې څنګه د دغه تعهداتو یعنی د اجرایی ضمانت په توګه د دوی فشار یعنی کاملا لازم دی او دا توقع د دوی نه کیږي چې واقعا دوی دا کار وکړي او دغه تعهدات هم چې شوی ډېر امیدواري په دې کې دی چې دوی لازم فشار وارد کړي او اوس نه یوازې افغانستان بلکې د منطقه او د دنیا یعنی دا اجماع ده چې دا جنگ باید ختم شي که چیرې نه ختمیږي نو او پاکستان په خپل تعهداتو عمل نه کوي نو باید متحده ایالات هغه لازم خپل اقدامات څرنګه چې لازم دی د پاکستان پر ضد خپل تعهدات نه ترسره کوي څه باید وکړي هغه باید ترسره کړي.
تشکر وسیق صاحب. در قسمت دوم شما بازم تشریف دارین منتها دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس صاحب جمهور در امور سیاسی در قسمت دوم با ما نیستن. یک دقیقه وقت داریم. خپلواک صاحب تنم ما توجه شما را به یک موضوع میخواییم جلب بکنیم منایز کسی که به رئیس صاحب جمهور نزدیک استین دهی و آخر صاحب در تلفن اوتومات رادیو آزادی که بسیار زیاد پیام ها گذاشته میشن از ناامنی ها بسیار زیاد شکایت دارن، از اربکی ها شکایت دارن صاحب، از مشکل اقتصادی گپارم صاحب تعقیب میکنین نمیکنین؟ کدام پلان دارین که بخیر در آینده مسائل و وضع اقتصادی مردم هم یکم خوب شوه صاحب؟ یک دقیقه وقت دارین.
تشکر. پدیالون باندې جناب نظر صاحب د امنیتی سکتور د دوباره احیا کولو لپاره او دغه کمی او کارتی د لمنګول لپاره تاسو خپل په جریان کې چې مختلف زونونو ته مختلف خلکو اردوګانو ته او قمندانانو ته حیاتونه د محترم کورنیو چارو د ساو وزارت او امنیت په لګل شوي تر څو چې ټول مشکلات یو کتل شي او هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه رفت شي او یو منظمه اساسي رهبري وشي ولري. نو په دې اړوند باندې بیخي جدي اقدامات شوي په اقتصادي موضوعاتو کې هم روستني لوی پروژې او د نړیوالو کومکونه درځل بوله لپاره چې د لسمات جمهور رئیس وفاق سفر لري، دغه وادي به اقتصادي وضعیت باندې او د انسانانو